مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړی مشه دا مسپخین د 2 بجو خبرونه کې زنه جی بامیر ستاسو قربایم په لومړی نیمای کې را سر ریپورتونه دي په دیم نیمای کې د میرمنو ځانګړي خبرونه ته نه هلی اوریدل شي خو په سر کې خبرونه د تلرو چې زما همکار ملی حمیر زاده وانه کوي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په چمن کې د پرلتوالو احتجاج نن په دریم ورځ دوام لري د خبر پښتونخوا د صحت محکمې د صوبې په دوو ضلعو کې د حامل خزو لپاره د صحت سہولتونو ورکولو یو مهم پیل کړی او ټاکل شوی چې د اسرائیل وزیر اعظم په جولای کې د امریکا کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. تفصیل د بلوچستان په چمن کې د پرلتوالو احتجاج نن په دریم ورځ دوام لري. د چمن پرلت کمیټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون په شپږمه پر دوی د پولیسو او سرحدي ځواک لخوا په برید کې تقریبا سلويخ پرلتوال ژوبل شوي دي.
د څلور جون شپه والا زمر د پارلت کمیټې مرګري د ډي سي دفتر ته د مذاکراتو لپاره ورغوښتلو په دفتر کې دننه پر دې برید وکړ. نو موږ د اف سي کلیه مخې ته بل پارلت ته چولو دغه په ځد کې د اف سي ملیشو پولیسو پر موږ برید وکړ چې شاوخوا څلوېښت چې سرکاري هسپتال ته ټپیان راورسولو.
دا پرلت لرسته لاغه پیل شو چې د جون په سلورم الویز او سرحدي ځواک شپې مهال په عملیاتو کې د چمن پرلتوالو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ د کوژک تړل شوی لار خلاص کړه. پرلتوالو دا لار د خپل غوښتنو لپاره د می سلورم راهیسې تړلې وه. دا غیر وروسته پرلتوالو د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړ او غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړل شي. او د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند د جون په شپږمه میډیا سره په خبرو کې د ژوبل پرلتوالو شمیر 15 سو خود لوی ویل چې د پرلتوالو سره په تاوتریخوالي کې ولس امنیتی اهلکار هم ژوبل شوی دي. د جون څلورمې راهیسې په چمن کې هړتال روان دي. د دې ترڅنګ په سیمه کې بانکونه د پاسپورت دفتر زیاتره سرکاري دفترې او سکولونه بند دي. د چمن پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت دا نه مني. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د وسوالو خلاف جګړه کې د دوی د ډنګو شو دکانونو معاوضې دې ورته ورکړي. د دکانونو مالکانو او دکاندارانو د جون په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د تیر وفاقي حکومت د منځوري باوجود دوی ته هغه پیسې تر اوسه نه دي ملاوي شوي. نو د صوبې حکومت تر اختر مخکې دوی ته د ډنګو دکانونو معاوضې ورکړي. د میرامشاه بازار تاجرانو اتحادیې مشر انور حسن مشال ریډیو ته ویل چې د 2014 کال په جون کې د وسوالو خلاف په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې دوی دکانونه تباشو چې ورسره واده شي وا دوی ته پیسې ورکول کیږي خو د تاوانونو تصدیق او سروې باوجود تر اوسه له هغو پیسو به برخې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د دکاندارانو معاوضو تصدیق پروسه یو ځل بیا روانه ده چې ډیر په کار پکې شوی دی. نوموړي ویل چې زر به د دوی مسله حل شي. چارواکي وایي د میرامشاه مینیمای او د میرعلي ټولو دکاندارانو د ړنګو دکانونو پیسې ترلاسه کړي دي. په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم مدریدلي. د لاغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مې په 1.5 په موټرسایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شو او دوه ملګري یې ژوبل شو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه چوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه هغه او ملګري یې د شپې مهال د پوهنتون له هاسټله ایستلي او چې کله کله کور ته روان شو نو د حادثې ښکار شو. د دغه پیښې خلاف په کوزدیر، پېښور او کراچۍ د زده کوونکو سازمانونو احتجاجي مظاهره هم کړي. بلخوا د ملکن پوهنتون انتظامی چارواکي دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر مینا خان افریدی روانونه صوبایي سملی ته په وینا کې ویلو چې په دې اړه د پلټونو امر کړی او ډیر زر به رپورټ صوبایي سملی ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې په دوو ضلعو کې د حامل خزو لپاره د صحت اسانتیا ورکولو یو مهم پیل کړی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پرون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې نیوټریشن انټرنیشنل په مرسته په مردانو بټګرام کې مهم شروع کړی چې له مخه به حامله میندو ته د ښه سهولت ورکولو لپاره کارونه کیږي. د صحت اداره وایي دا ابتدایي مهم به نورو ضلعو ته هم غځوي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو له مخه په صوبه کې تر 50% زیات حامله ښځې د وینې د کمی ښکار دي او تر 15% حامله زنانو کې غذایی قلت دی. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د ذلحج میاشت یولي ده او د لوی اختر لومړی ورځ به د جون پاش پاړسمه وي. بلخوا په پاکستان کې به د ذلحج میاشت لیدو لپاره د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه نن کیږي چې پکې به د میاشت لیدو او د اختر د ورځې اعلان کیږي. او تم کیږي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 27مه د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. دا ښایي په داسې حال کې متنازع ویناوي چې په غزه کې د جګړې یو مهم پړاو روان دی. د کانګرس مشرانو د جون پشپګمه ناوخته وروسته لاغې د نتنیاهو د خطاب نیټه تایید کړه چې تیرونه یې ورته په رسمي ډول بلنه ورکړې وه چې د پارلمان استازو ته دې وینا وکړي. دا د امریکا لخوا د خپلې اوږدې مودې اتحادي سره د جنگ د ملاتړ ښودلو یوه تازه هڅه ده. دا باوجود لاغې ده چې د حماس خلاف د اسرائیلو د پوځ لخوا د برید په اړه په امریکا کې سیاسي اختلافات موجود دي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. دا خبرونه.
ملیحا میرزاده وه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې به تندې هیلې خپرونه درته لرو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د چمن د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ نن هم روانه ده. پرلتوال وایي پرون پرې د سرحدي ځواک دفتر مخې ته د پولیسو لخوا تشدد شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلوېښت پرلتوال ژوبل شوي. همدې بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رن رسنیو ته ویلي چې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي رامنځته کېدو په نتیجه کې د امنیتي ځواک اوولس غړي هم ژوبل شوي دي. نوموړی دا هم تاییدوي چې پنځلس پرلتوال هم ژوبل دي. پرلتوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه بغیر له پاسپورټ او ویزې د تګ تګاو د تجارت غوښتنه کوي چې حکومت نه مني. سمات شبنم نور حال په دې ریپورت کې راکوي.
د چمن پرلتوالو د احتجاج لړۍ نن د جون پر ومه هم روانه ده. د جون لڅلرمي په چمن کې د کاربندیز ترڅنګ د پاسپورت دفتر او بینکونه نن هم د پرلتوال لخوا د احتجاج په توګه تړل سوي دي. د پرلتوال په خبره چې د مئی پر څلرمه سره د ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پرلتوال مړه او شاوخوا لس کسان ژوبل شول. سره دي ځواک دا تورونه ردوي او وایي چې دا کار پرلتوال خپل کړی، خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. پرلتوالو د څلرمې له پیښو وروسته د کوټي او چمن ترمنځ لوی لاره د کوژک په سیمه کې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ وتړله. پر څلرم جون لیویز او سره دي ځواک د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل چې لاغه وروسته پرلتوالو د چمن ځلي انتظامی مخته پرلت وواهه. په دې اړه د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جون پر ومه مشالې ډو ته وویل
هم په دې هغه شپه چې د څلور جون شپه وله زموږ د پرلت کمیټې مرګري د ډي سي دفتر ته د مذاکراتو لپاره ورغوښتي ولو. نو چې دوی هلته په مذاکراتو سره اخته وو، بیا د ایف سي پورسز او لیویز او د ډي سي په دفتر کې دننه پر دې برید وکړي او دې ټولو ووالو ځینې ډلې بیا وشه او بیا دوی په بله دغه معنا باندې دغه ځای ساغواکو شپږم جون ولو. بیا موږ خپل پرلت جو د خپل پخواني پرلت سمې یو بیا یو غټ لاریون چې په زرګونو انسانان پکې شامل وو د ډي سي کمپلیکس ته رالو. د ډي سي کمپلیکس ته موږ خپل پرلت وکړي. د دې نه بعد چې موږ دا وویل چې چونکې دی نه مذاکرات کوي نه زموږ په دې غږ اوري، نو موږ د ایف سي کلیې مخې ته بل پرلت اچولو هلته خپل احتجاج پیل کړي. نو دغه په ضد کې د ایف سي ملیشو او ای ټي ایف او د ترنګ پولیسو پر موږ برید وکړي چې شاوخوا څلوېښت چې سرکاري هسپتال ته ټپیان راورسولو او د دې سره چې اووه اته نفره چې ډېر شدید زخمیانو هغه کوټې ته ولېږل.
د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د جون پر شپږمه رسنۍ ته ویلي چې حکومت د پرلتوالو ستونزې د خبرو له لارې حل کول غواړي، خو پرلتوالو د تشدد لار خپله کړې ده.
جو ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے اس کے سامنے ضرور احتجاج ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر
دا چمن ڈپٹی کمشنر او ملیشی زواک دفترون مخیتا احتجاجونو شوی دا حقا احتجاجونو لری کولو محال تاو ترخواله رامن تشوی چپا حقی کی دا حکومتی امنیت خوندی ساتون کو اول اسغڑی جو بل شوی او یو پولیس چاروا کے پلاس پڑز وشتل شوی خو حقا لخطری بہر دے دا رنگا منگتا اطلاع دا چی پنزل اس پر لطوال ہم جو بل شوی دی او روغتنون تا اڑل شوی دی
جو مظاہرین تھے ان کو بھی چوٹیں آئیں ہیں، انہیں بھی اس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔
ولسیار خان مشالی رو تزیہ تکڑا چترچو دا غوی نیول سوی ملگری خوش کرل سوی نوی دا چمن ضلع انتظامیہ دفتر مختبہ دا غوی پرلت روان وی پر ڈیورن کرشا دا پاسپورٹ او ویزا شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی۔ د حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي۔ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و۔ حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی۔ صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه۔
بل پلو پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم پر دې موضوع خبرې شوې دي۔ د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنه دی وشي۔ نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان سره په ډیورن کرښه په هر ځای کې دغه شان صورتحال روان دی۔ راشد خټک نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي۔
د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده۔ په شپږم جون په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل
مې یو ډیمانډ کوم چې پارلمنت کې یا قومي اسمبلی کې کمیټې بنائی جائے۔
زدا غوښتنه کوم چې د پارلمان یا قومي اسمبلی یو کمیټه د جوړ کړل شي چې مشري سپیکر کوي۔ دا کمیټه د هلته لاړ شي، د خغزه خلکو سره د پورا ځموارۍ خبرې وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلی ته وړاندې کړي۔ سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلمان ته احوال ورکړي۔
تازه صورتحال په اړه پارلمان کو آگاه کړي۔
په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ راتګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو، خو حالات هغه وخت خراب شول چې په سلرم جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار له امنیتو پس په زور خلاصه کړه۔ مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وځې پاړه کمی سملای ته وویل
که باقاعده هماره فورسز نه ملټری نه ایف سی نه ان پر حمله کړ دی۔
زمونږ ځواکونو پوز امالیشی په دوی نه احتجاج کوونکو حمله کړی دا وخت په لارو کوڅو کې جنگ دوام لري، خلک د کورونو بمونو ته خطر دی، په یو بل ډزې کوي۔ دا چا د وشل کدو خبر لنه درغلي، خو د خلکو د جبل دو خبرونه راغلي دي، ټول لارې تړلې دي، خو دا صرف د چمن حال نه دی،
صرف چمن بارډر کی نه هي۔
دوول چې د افغانستان سره پټوله پوله ځای په دغه حالت ته ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړې دي۔ په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې قلم نگار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمن د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه، خو ویل چې حالات د نور خرابېدونه بچ کولو لپاره مولانا فضل الرحمن ته عملي ګامونه پورته کول پکار دي۔ د په دې حق له د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي، پرلت په خلکو باندې ده، زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار۔ نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمن د خبرې ٹھیک دی، خو اس زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمن پاټی خود هلته سیټم غټلې دی او د بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجود ده، نو دې دی صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کو چې خې کړی دی او تقریر ٹھیک دی، خو دې دی आवाज تقریرونو ته نه کینی، زما په خیال په کار ده چې د خپل پاټی ته خبر وکي او دې په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي۔
د چمن پر لته تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې سره روان دی۔ د پرلت ګډونوال وایي چې انتظامیه د دوی اوه هغه مشران نیولي او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټي کمشنر راجا اتراباس په سلرم جون د خبرو د پاره ورغوښتي وو، خو اتراباس ادعا کوي چې د خبرو په مهال ځینې غړو په هغه برید وکړو۔ راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد۔
دا مشال رادیو
د میرمشاه د رنگ بازار دکاندارانو یو واری بیا د معاوضو د غختلو لپاره خپل غاک پورته کړی دی۔ د هغوی مارکیټونه او دوکانونه کلونه وړاندې د زربیاز په عملیاتو پر مهال رنګ کړل شو۔ د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د دوکاندارانو د تصدیق پروسه روانه ده چې په پای کې به هغوی ته د معاوضې پیسې ورکړل شي۔ عمر وزیر رپورټ راکوي۔
ضربې ازب عملیاتو کې ډنګ شوې میرمشاه بازار دوکاندارانو مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د توانونو معاوضې ویش ورته پیل کړي۔ دوی وایي چې تر شوي وفاقي حکومت چې د دوی د توانونو یو نیم ارب روپۍ منظورې کړې لا هم دوی ته نه ویشل کیږي۔ دوکانداران وایي چې عملیاتو کې بازار مکمل لزمه کې سره سم کړل شو چې حکومت انتظامی او فوز د دوی توانونه خپل لیکلی شمارل یو تصدیق کړی دی۔ زیاتوي چې دغه توانونو معاوضو پسې لا هم ګرځي، حکومت پنن سبا ور باندې کالونه تیر کړل د میرام شاه بازار تاجرانو اتحادیه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه لوی کاروبار وو، هر څه خاورې شول، اوس روزانه په تماوي چې نن بچې کور کړي کا سبا، خو په دې کې کالونه تیر شول.
دې میرم شاه بازار شه دمر غړ دی کونو د مو د چاینا نامه کاروبار کړای دا او د هانګکنګ نامه کاروبار کړای دا نن چې کیم دی کنه د دې تصرف راغلی چې سرکشي نی چې سبا وشي چیک په روکو کنه به کورو دا به وشي کا بیا وې چې دا وی ریپیکیشن وکي بیا دا وی ریپیکیشن نه را پزنه پرې رونی خدای شته چې
د دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر سناولا مشال ریډیو ته وویل چې نور دې نه زبراوی ما ویزه دې ورکړي چې خپل کاروبارونه پیل کړي.
مشتا یو نیم عرب ریپیرو غولی دی کلا یو بنا کلا بلا بنا کلا یو تلا ژل کلا بل تلا ژل ډیر وخت سره بتر شولو پرین مش بیا په شلو شوی وی د وزیر خزانه سره ایم پی ان اک ممد خبره ور سره وکړلې چې ان شاء الله تاسو ته دا پیسې نظر نظر ملاو شي ایمیش خو ان شاء الله دوګر ډیر امید جوړ شولو او به مش من دې دینا روغلل سیمیش بچونیا کپڑے وړي خلک چې څنګه قربانای کو داس میجه مخه قربانای کړل نن دا سه حالات ته ورسلو دي ګندورا چې دې نه د سپلای مخاویني نه د کپڑے مخاویني د بچونه ته نه د قربانای مخاویني پیسې دوګر ایت ورکړل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دکاندارانو ماویزو ویش لپاره یو ځل بیا د دوی تصدیق عمل روان شوه دی. د ډیرو دکاندارانو تصدیق عمل سر ته رسیدلې، زر ممکنه ده چې د ماویزو ویش پیل شي او سکم درې زره دکاندارانو ته وړاندې ماویزې ورکړل شوې دي. 2014 کال زربیاز به عملیاتو کې د میرام شاه میرعلی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګړل شوي ول، چې د دکاندارانو او چارواکو په وینا د میرام شاه نیمایي د میرعلی ټولو دکاندارانو ته ماویزې ورکړل شوې او د تاخیل ټول دکانداران او ځمکې مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د زمشو قبایلی سیمو مشرانو ځوانانو د اسلام آباد پریس کلب ته مخې ته احتجاج کړی دی. دوی غوښتل چلته په اسلام آباد پریس کلب کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو او د دغې د معاوضې په اړه درې ورځنۍ جرګه وکړي، خو د پریس کلب چارواکي وایي چې د اصولو له مخې دوی د درې ورځو اجازه چاته نه شي ورکولی، نو ځکه دغو خلکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی. د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید هلته ورغلی و رپورټر علی ګل چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د ډول په غاړه اتڼ کوونکي د زمشویو قبایلي سیمو نه راغلي هغه قبایلي مشران او ځوانان دي څوک چې اسلام آباد کې درې ورځې جرګه کول غواړي، خو د جرګې کولو لپاره ځای نه ورته ملويږي. په دې اړه د جرګې یو غړي او پښتون تحفظ مومنټ مخکښ علم زیب مسید په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل چې موږ قبایل د خپل حق لپاره په اسلام آباد کې جرګه کول غواړو.
زه نن دغه د اسلام آباد پریس کلب ته د قبایل مشورتي جرګې سره راغلی یو چې د موږ دغه درې ورځې یا جرګه کېدله په اسلام آباد کې چې په سلوارم پنځم او پشپېژم جون باندې دلته په اسلام آباد پریس کلب کې درنه کېدله، نو دغه لپاره موږ بقاعده اجازه هم واخیستې وو د پریس کلب نه او بقاعده د پریس کلب چې کوم فیس وو دغه هم ادا کړی وو. خو بدمرغه دا وشول چې کله د عین موقع راغله په سلوارم جون باندې چې موږ ورته راغلو نو دوی وویل چې موږ اجازه یې نه شو درکولی، پیسې هم دوی را واپس کړلې او بیا موږ بهر ته راغلو. بهر ته دغه ګراوند کې کښېناستلو، دلته هم ریاستی ادارو دغه موږ ته وویل پولیس راغلل چې موږ دغه اجازه هم تاسو ته نشو درکولای.
د جرګې ګډونوال وایي چې د قبایلی سیمو سره حکومتونه ناانصافي کوي او دوی ته حقونه نه ملويږي.
نو زما نوم ملک حیات الله میسود دی، د جنوبی وزیرستان میسود قبیله سره تعلق لرم. د جرګا په چدا دغه ایجنډا چې د کوم زمون کورون اوران شوی دی په د عسکري اپریشن شه د دې لپاره 15 میاشتنه یو تسلسل یو جدوجهد را روان و. زمون خلک ته ټوکن ورکړی دی په دې بیس چې تاسو ته به مونږ کوری یو رڼاډنګ قیمتي هم خپل ولاګولو ټوکن یې راکو بیا ودر سره وکړه چې درې میاشتې کې تاسو ته مونږ د پیمنٹ کو خو غی درې څلور کال تیر شول خو درې میشت تر اوسه پورا نه شو نو د حواله سره مونږ په خبر کې هم درې ورځې د قبایلو جرګه کړي وا اوس په اسلام آباد کې کوله
د پریس کلب تنظیمي په وینا د پریس کلب په آئین کې لیکلي شوې دي چې پریس کلب کې دننه درې ورځې مسلسل جرګه سیمینار یا بل داسې غونډه نشي کېدی چې صحافیانو په اړه نه وي او په بل اړه حکومتي چارواکو سو سو زلا دا خبره کړې چې د زمشویو ازلا نقصاناتو ازالې لپاره کوششونه روان دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په ملکند په هنتون کې محصلین پر احتجاج بوختي دوی د احتجاج وروسته لاغي پیل کړی دی چې د مای په یو دیر شمه د موسی خان په نوم یو ځوان په دې تور چې ګینی رباب غوي د استل چارواکو له خوا وېسل شو دی چې په موټر سایکل د خپل دوه نور ملګرو سره کلی تروانو نو یو ټرافیکی حادثه وشو چې ملګری جوبل شول او د پکې وژل شو اوس د انتظامی ثواب ترغله چې دوی وایي چې د ملکند وکیلانو یو ټولنې ویلي چې دوی به د پانتون د انتظامی خلاف د ځدکونکو د زورولو د مقدمه وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې پورته کوي دا چې د پانتون انتظامی سوي تفصیل باید وسیم سجاد پر ریپورت کړي
یاد احتجاج پس داغه پیل شوه کله چې موسی خان په دیرشم مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو د نوموړي د حادثاتي مرګ پلا احتجاج کوون کې د پوهنتون پر انتظامیه وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیانو موړه د هاستل نو باسه او موسی خان او داغه د نور ملګرو ته په یو کم دیرشم مئی هاستل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی او وروسته د پوهنتون د هاستل نو باسل شوی او نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی و خو انتظامیې ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیلو څانګو امتحانونه هم کیدونکي وو احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي د روان احتجاج په اړه د ملکند پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په شپږم مشال ریډیو ته وویل
بس نن خو زمونږ درنه هغه وشو انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 بجو نه پس تیارو جی هغه خو مکمل پابندي ده او بل ته هیڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه ست خبره د خپل حق لپاره دا نشي کولی
دو یادو انزامونو پزد د پختو خبری چینل خیبر ٹی وی تا د یاد پوهنتون ویان د جون پشپغم ویل چې موسی او د هغه ملګری د پوهنتون د هاستل نه وباسل شوی نه وو بلکې معطر کل شوی وو مشال ریډیو د یونیورسيټي د ډایرکټر ایڈمنسټریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابولو لپاره رابطه کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ البته د پوهنتون انتظامیه ډان ورسپانې ته ویل ول چې موسی او د هغه ملګری د هاستل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاستل نه په بغیر اجازه وتلو پترس کې وباسل شوی وو خو مشال ریډیو ته تر لاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس درباب په معاملې کې ورکړل شوی وو د جون په دریم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوې ده او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رکړو تنانو د سسپند کولو لپاره وینا هم کړی ده مینا خان پر جواب کې ویلي ول چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخسته او د سیول سوسایټي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکو زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړي دي د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړي ده د پیښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکند پوهنتون ته قانوني نوټس هم لیږلې ده وقار خان د جون په شپږم مشال ریډیو ته وویل
چونکه ایڈمنسٹریشن پدې کې ریسپانسیبل وو نو دې خلاف بیا ما دیو ته یو لیګل نوټس ولېګو ما هغه ته دا ولیکل چې په ودن 7 ډیز کې به هغه ماته دې ریپلای راکړي نو هغه بعد به زه د خلاف لیګل کاروایی کوم چې د خلاف پم بیا کپیټن کورټ کې کوم نه کیس جمع کوم، چې مطلب دی داسې ایر ریسپانسیبلټی کړی دا چې یو سټوډنټ چې کوم دی هغه د پر دیر سره زارو ساتي دی په ماخام د سټل نیوی سره، نو هغه دی د وژن چې کوم دی هغه اکسیډنټ وته کا شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د ملکن پوهنتون نه د مې په یو درشما په درې ورځو کې دننه جواب هم وغوښتل، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس جواب نه دی ورکړی. د یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخت پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو سبقونو نه لرکل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
دا مشال ریډیو دا د پاکستان د نورو صوبو پر طلب خیبر پختونخوا کې د کمومرۍ ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر کې واده ته مجبورې کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډیر نجونې د ورونو، پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه ږدي. په خیبر پختونخوا کې بیا په ملاکنډ ډیویژن کې د کمومرۍ د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا کې پروس کال اته در چینکی په کومرای کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخه د دغه جنکو عمرونه د اتل لسکالو کم وو او د غشان درې پنځه جنکو د پولیسو سره قانوني رپورتونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلی دا تیر کال دغه رپورت کې د خبره هم واضحه شوی چې د جبري ودونو ځپلې شپاړس ښځې او یولس کمومره ماشومانې دارالامان ته لیږل شوي. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقونو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته وویل
سرزدې ماشومان نه جنکو نه تپوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې، تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی. نو ویلې چې څنګه ځکه سنی دی ویلې زمون کور مشران سړی دی، زمون رور دی، زمون پلار دی، زمون غا نیکه دی، زمون تر دی، دریو کینی او دی فیصله کوي، مونږ غا په مخامخ سن شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال نور لسوا نه وشتم د کومره د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر شپاړس او د هلک اتل لسکا لټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او یو میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولې په یاد قانون کې په 2014 کال کې دا بدلون رسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شو. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کومره د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او کچر دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډیره حدا په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا غو په والی سره موږ الریډی ڈرافٹ بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا غ بل سائلنٹ فیچرز دا دي، خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن او ریګارډینګ دا ایج هغه موږ 18 سال کزه کوم انټرنیشنل کمټمنټس هم دي فیمل لپاره هم مېل لپاره هم. دریم پوینټ پکې دا و چې اٹیسټډ ان ای سی باندې کار رجسٹر چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوینټ پکې دا و چې نه کار رجسٹر هم باوند کو دا لپاره هم سزا هم پکې خود لري کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھ دا پاگ کے کید وغیرہ ہم دے صحیح دا اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داوچ کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دے آگے دے کے ٹیمپریری انجنکشن ہم ایشو پولیش. بل پکے داوچ گارڈینس پکی وی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرجز کے چ اگر 18 سال نہ کمی نو اگی دا بارم پکے سزا گانی دی چ مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم اگستی شی.
دا چې ولې د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکلو کې بریالي شوی نه دي. د دغه پختنې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لویه ټولنیزه ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر اتلس کاله ټاکل یو چیلنج دی.
فی الحال مو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نا وہ بھی انیشیٹ کئی چی دیکھی چورا امینمنٹس تھی اور بیا بہ مو ویٹنگ لرزی مو ڈپارٹمنٹ تھا بیا بہ آن ورڈ کیبنیٹ اور بیا کیبنیٹ نہ بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی ودی بندی ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی یہ دیکھیے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیزیں منہ سے رکھوں قانون دانو آئی کہ کلا دو بلوغت اور رسی اس بلوغت په قانون کې ډیفاین نه دا کبه داسې دی ریلیټډ څه کیسز راتلو نو هغه کورټ کیسز ورتلو نو هغه به بیا ریفر کیدو میډیکل ټیم به دې باندې جوړېدل او هغه به دا ډیسایډ کول چې آیا دا پیو وردا نه دا اوس مسائل نو خبرې ډېر زیاتې دي کوېشنز پکې ډېر زیاتې خو ان شاء الله چې موږ راشي نو ان شاء الله هغه به کوو اکورډینګلی او بیا خو دلته پروینشل اسمبلی هغه باندې ډیسیژن کوي
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کومرې د ودونو 80 پیښې ریکارډ شوي چې د هیواد د نورو صوبو پرتلا د کومرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د اسما ګل د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. تاندې هلي خبرونه بلرو خول د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د بلوچستان په چمن کې د پرلتوالو احتجاج نن په درېمه ورځ هم دوام لري. د چمن پرلت کمیټې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو مشال لړیو ته ویلي چې پرون په دوی د پولیسو او سرحدي ځواک لخوا په تشدد کې تقریبا 30 پرلتوال ژوبل شوي دي. په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. د لغیر وروسته ده چې د پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مې په 13 پر موټر سایکل په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د وسلوالو خلاف جګړه کې د دوی د ډنګو شو دکانونو معاوضې دي ورکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي مشال ته ویلي چې د دکاندارانو د معاوضو د تصدیق پروسه یو ځل بیا روانه ده. د پیښور د زری پوهنتون کارکوونکي د خپل تنخواګانو غوښتنه کوي. د اګریکلچر پوهنتون ملازمینو نن مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په سلګونو کارکوونکو ته د 2 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان اپریدي مرستیال ساجد خان د نوموړي له خولې ویل چې زر به د پوهنتونونو مالي ستونزې هوار شي. او تمه کیږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 23 د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. د خی په داسې حال کې یو متنازع ویناوی چې په غزه کې د جګړې یو مهم پړاو روان دی. او اوس هم تاندې هلي خبرونه د دیونه په تاندې هلي پروګرام کې په پښتنه ټولنه کې د ښځو سړو ترمنځ په صنفي نابرابرۍ تاسو ته معلومات ورکو. په دغه لړ کې د نړیوال اقتصادي پروګرام د تیر کال په ریپورت کې پاکستان په هغو 15 هیوادونو کې دی چرته چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته صنفي نابرابرۍ لیدل کیږي. د پروګرام قربانا پر خندا سات.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اچو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کال جنا خلا جنا پورے اسکولوں میں ہاں کا میں دے لگا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا دا تان دی هلی پروگرام دی. ظفر خندا ست پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې په پاکستان بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنس په واټن یا فرق باندې یا د صنف په بنیاد چې کوم فرق دی پر دې باندې تاسو معلومات ترکو. په دې سلسله کې نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال رپورت هم زما مخې ته پروت دی. په دغه رپورت کې پاکستان پاکستان د پنړۍ کې د جنس په بنیاد په واټن یا فرق کې په 1.6 هیوادونو کې په 1.2 نمبر راغلی. د هغه رپورټ له مخې پاکستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې شمارل شوی دی چیرته چې د ښځې او سړي ترمنځ تر ټولو زیات واټن یا فرق دی. دا صنفي فرق یا مساوات نه لرل د ښځو او سړو په اقتصادي خودمختاری کې په ټولنیز او سیاسي ژوند کې هم لیدل کیږي.
Thank you.
دی اونۍ په تاندهیلی پروگرام کې په پښتنه ټولنه کې د ښځو او سړو ترمنځ په د صنفي مساواتو نه لرلو پر وجوهاتو او د دې پر حل لارو تاسو ته معلومات درکو. ما سره په دې پروگرام کې د سوات نه بیګم بیبی ده چې د کشیدکاری له سند سره تړاو لري، له پېښوره د ټولنیزو چارو فعال قمر نسیم، او د چارسدې نه حاجره بیبی ده چې په جنډر سټډیز کې پی ایچ ڈی کوي. دوی په سیاست کې هم چې د ښځو او سړو ترمنس کوم فرق دی په سیاسي چارو کې پیغې باندې هم ادویکار کوي. لومړی حاجره زتا استرازم، دا ریپورت خود تیر کال دی، خو زمو ټولنه کې تاسو دا صنفي نابرابري چې دا د دې سو وجوهات وینئ؟
د صنفي نابرابري وجه خو ډېر دي، ډېر عوامل دي کوم چې په صنفي نابرابري باندې اثر انداز کیږي. خو که په یو د دې موږ یو کټګرایزیشن وکړو، د نومونه اغوستل کنه یا کټګری کټګرایز کول به لکه ډېر زیات ښه. نو زه به داسې بله خبره شروع کړم چې د دې صنفي نابرابري جوړې چې کوم دي، نو هغه زمونږ په تاریخي طور زمونږ په دې سیمه کې پرتې دي. بچې خو ټوله دنیا د صنفي نابرابرو په یو موده کې تیره شوې ده. په پرمختللي قانونو خپل معاشرو کې صنفي نابرابري د ډېر حد پورې یا برابر کړه یا یې ډېره زیاته کمه کړه. څنګه چې تاسو د ورلډ اکنامک فورم د سروې دا ریفرنس راکو، نو
او حاجره زمونږ په ملک کې په حکومتي کچه باندې تاسو خو په دې کار هم کوئ کنه؟ نو په حکومتي سطح باندې د صنفي نابرابرۍ د ختمولو لپاره یا دغه واټن د کمولو لپاره څه کارونه کیږي؟
تاسو وګورئ نو په حکومتي سطح چې د ښځې څونه چې بنیادي حقوق دي، که هغه هغه تعلیمي حق دي، سیاسي حق دي، د معاش حق دي، د انصاف ترلاسه کولو حق دي، او خپل نور سوشل د جائیداد کې د هيسي حق دي، وراثت. نو دا ټول حقوقونه کې زمونږ د پاکستان ښځه او بیا تخصصي توګه پښتنه ښځه شاته پاتې ده. نو د دې غټ فرق وجه چې د پښتنه ښځه د پاکستان د ښځې نه هم بیا وروسته ده. که تاسو د هغې د تعلیم ریشو ته وګورئ، که تاسو د هغې اقتصاد ته وګورئ، معاش ته، نو هغه بزنس کې دومره نه ده. که دغه شان د هغې صحت ته وګورئ، هغه نه ده. که د هغې سیاسي حقوق ته وګورئ، نو هغه شان چې هغه نه ده. لکه په تېر جنرال الیکشن کې که تاسو وګورئ، نو یوه ښځه چې دی، نو لکه د بلوچستان نه چې دی، نو دوه نیشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټ شوي، خو د پښتونخوا نه یوه ښځه نه ده تللې. دا خو نه غټ کوشچن دی کنه. لکه بلوچستان نورمالی مونږه شاته پاتې شو بغړله، نو د الته نن کله الیکټ شو مونږه د سپې نه اوس یوه نیشنل اسمبلی ته لکه نشی راتلی. د دې نه ثابتېږي چې مونږ په سیاسي توګه څونه شاته پاتې. بلې د دې خبره تاسو وګورئ، وجه که مونږ لټو، نو مونږ به خپل په سوشیو کلچرل آسپیکټ کې دې ته هم ګورو چې زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر زیات په نرواکې باندې بنیاد لري. د کلکې او ټینګې نرواکې د لاسه پښتنه ښځه چې دی، نو په تعلیمي، سیاسي، معاشي او میدان کې مخې ته نه شي راتلی. ولې چې هغې باندې یونٹ لیول باندې سٹڈی ته وګورئ، نو هغې باندې د خاندان او د کور ترلاسه پریشر چې هغه کله مخکې راځي کنه، فیملی امپیډمنټ چې کوم دي کنه، تاسو هغه نه شي فیس کولی. نو چې د کور ترلاسه، بلکې د هغې د پیدایش چې هغې څنګه کیږي، نو دلته خلک نارینه اولاد زیات خوښوي په نسبت د زنانه اولاد. نو چې هغه د مور په غېږ کې خپل ځای نه ویني، نو هغه به بار معاشه کې بیا خپل ځای په ټولنه کې به خپل ځای څنګه جوړوي کنه؟ بیا چې کله هغې د نشرما او د هغې د تعلیم وخت راشي، نو دغه سټیج کې هم هغه د تفریق او یا د توپیر الیک ته زیاته توجه میلاویږي چې نه ته کمه توجه الیک ته زیات ښه د تعلیم او د مخ ډیپلو موقع دي، زیاتې پیسې پرې لګي، په چینې باندې کمې لګېږي، ځینې خلک په پرتی کور کړي، ځینې خلک اون کوي.
حاجره تاسو موږ سره اوسئ. قمر نسیم صاحب تاسو ته راځم. دا ورلد اکنامک فورم رپورټ چې دی، دوی هر کال دا سی رپورټ ایشو کوي کنه، زمونږ په ټولنه کې تاسو څه وینئ؟ د ښځو او سړو ترمنځ دا فرق چې دی، دا زیاتېږي کنه، دا کمیږي، لکه مونږ چې څومره پرمختګ کوو وخت سره حکومتونه بدلیږي، نوې نوې پالیسۍ راځي، نوې نوې قوانین جوړیږي، نو دې سره په دې صنفي نابرابري چې دا په دې په ختمولو کې هم سمرسته کیږي کنه؟
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبر وکړله، پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی، یو جنوا بیسڈ ارگنائزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي، د هغه مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی، په 146 ملکونو کې د دې مطلب دا دی چې پاکستان د هغه دړخه د صنفي مساوات حواله سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگرچه کې مونږه حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وی د دې سیاسي عزائم وی او په پاکستان کې د صنفي مساوات او حواله سره اگرچه صورتحال سره ډیر خنه دی، خو هغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
او کمر نسیم صاحب، تاسو داسې سروې یا داسې رپورټونه ګورئ کنه کوم چې لکه اوس مثال په تور باندې دا د ښځو او سړو ترمنځ چې صنفي نابرابري ده، دا زیاتره په کوم خبرو باندې دوی دا درجه بندي کوي؟ دې باره کې کله معلومات را سره شریک
کړئ. دې کې کوم ګورو نو هغه کوم شیزونه ته ګوري نو هغه کې ایجوکیشن، هیلت، اکنامک اپرچونیٹی او پولیٹیکل امپاورمنٹ چې کوم ایریاز دي هغه شامل وی. چې کوم زموږ د ایجوکیشن حواله سره کوم ګورو، په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنہ کې دي، او بیا که د خیبر پختونخوا خبر هم کو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دینو جنہ کې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حواله سره چې کوم چیلنجز دي، یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو گری ایریا ګرځول شوی ده چې په پاکستان کې زنانا مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دی، کغه په پالیټکس کې، کغه په اکنامکس کې، یو خو پیټریارکل سوسایټی د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بدقسمتی ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي، خو بدقسمتی سره نس وزیر شته او نس مشیر عہدہ چې ته خیبر پختونخوا کې زنانه او ته چې کم دینو ورکړل شو نو دا خو یو ایریا ده، خو به دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه دا کومګه ټولو سیاسي پارټونو پارټیانو کې وګورو نو عموما نو ماغه زنانا چې عمددي پولیټیکل پارټو یا الیټ کلاس چې کوم دې زموږ د اغي زنانا یا عمددي میل پولیټیشین چې کوم خپل خويندې یا لوريانه یا د فیملی زنانه وي اغي ته موقع ورکړل کېږي، خو د گراس روټ زنانا وتا ډیر کم موقع یو سیاسي پارټې هم چې کوم دین وغه ندی ورکړي.
زه ورزم بیگم بیبیتا، بیگم تاسو حال ته پسواد کې کار کوي کنه؟ تاسو کور کې نارینه نشته دي، د خزه چې دا په اقتصادي لحاظ باندې چې لکه مطلب دا دی چې دا خپل پیسې ګټي، دا خپل کور خرچه چلی، دا څومره مرسته کوي خاندان ته یا کورنۍ ته چې د هر کور خزه دی هم یو سنه سکار یا هنر ولري، تا نوکری دیو کی یا کوم هنر چې دا لري د هغه نه په اقتصادي ګټه پورته کی؟
لکه ناری نه زم په کور کې نه چې زمان مې سي دی هغه ماړ دی او بس هغه انګور مې لګیا دا په لافاری مزدوري کوي، مهنت کوي او دا سره مې کې ما زمون کړه په دې چل روانه تا نو محنت
یو یو تپوس میدام کو کنه چې د سوات سلائی کړای شه دا یا د سوات لاسی کار شه دا ډیر مشهور دی، او تاسو ته خو به دا معلوماتو می کنه چې دا د پاکستان په ډورو خارونو کې یا بهر ملک کې ډیر په ګران خرسي
صحیح عمل دا او خبر شو زموږ ساتین چې کله هغه د زرګونو نه کم نه کړي.
ها
یو پړونه چې مونږ کوي کنه د یو پړونه زمونږ زمانه لکه 2000 روپۍ وایي 1500 وایي 1000 وایي زور دین ځلمانو یم ما دا دون تاسو ما سره لکه پدغه شوې نه خان دی وایته نن ته بهر څه ته وګوره زمونږ د ملک هغه دغه کم کم ته ته ورسېدل
حالات
مونږ مو اجازه وکول نه خپل ماشومان نه پیسې وکړو
کور هم چلے لکه یو روزگار کئی کاغ نوکری کنا ستاسو غونته کې یو هنر لري داغینا خپل کور خرچه چلی ورسره ورسره تاسو د کور کارونه هم کوي کنه بهر نو دا هر څنګه مینج کوي لکه
نو تر اوسه خو خريستي ما په خپل هم کول کنه وسه لکه دا نه کوم چې د دې د غي نو ماشومان د تر کوم لا شو سودا و کو دا غو کوي ماشومان را سره دي کله ګاونډیانو کې دی وړي کله یو وړي کله را سره بل وړي لار کې دې څه لار کې واپس رکشے والا سمے مالا من کو ٹپوری انٹرنیشنل سر پولیس والا رکشے والے تو چتولی رالی چتولی راوتے سبزی لاتے خدا خوری والا خدا ہی راوری والا پولیس ماں کئی چتولی راوتی نمائی کتل 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 نما اور دے دی سکھا دے جتنا نہ رہو جب تو رکھ تو مجھے کو سودا ہوا کا
حضرت استاد اعظم زمونږ په ټولنه کې خزه په روزګار کې اوس ډېر خزه په هر سیکټر کې کار کوي کنه په صحت کې او په تعلیم کې خوده مخ کې نه وي اوس په مختلفو دفترونو کې میډیا کې شته دي نور زینو کې هم خزه کار کوي په کار کې زمونږ په ټولنه کې د خزو او سړو ترمنځ څومره فرق لیدل کیږي او د دې د ختمولو لپاره باید څه وشي
نو په تعلیم کې دا که په روزګار کې دا که په سیاست کې دا که په معاش کې دا نو هغه د خپلو ملګرو سړو د لاسته دي نو دا هغه د پلي کېږي هغه د حراستي اختیار کېږي هغه ته چې په روزګار کې مختلف مشکلات راځي هغه ته سفر زیاتي هغه ته د صحت سهولتونه ني هغه ته مدرنیتی لیز ني ډېر دین ته واده کړي څه چې نو خپل ځان نیسي دا د کولی په سیاسي اړخ کې وګوري نو په پارټي کې دا هغه له هغه اوسن او ویلیو نه ورکي چې کما سړو ته ملاوي
او حضرت تاسو په سیاسي چارو کې هم د ښځو رول ته په دی باندې کار کوي نو اوس انتخابات شو په پاکستان کې پنجاب کې خو مریم نواز یو وزیر اعلی خزینه وزیر اعلی راغله خو زمونږ ک خپلې صوبې ته ګورو خیبر پختونخوا ته دلته کې بیا تاسو څه وینئ د ښځو رول په حکومت کې یا په سیاسي ګوندونو کې څنګه وینئ
اعتبار سیاسی تو مسلو حل اتوار سڑو نمائندہ گانا باندھ لڑی معاشی سیاسی او کلتوری او سرحد پوری مذہبی دا یو سائیکل دے جدا بہر پدی غور دارا کہ جدا تاویگی نو بہر اڑخ او بہر قدم باندھے دیتا رکاوٹو نہ مخی اسکول والو جدا دی ٹکس کرا نو دا 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 سائیکل با ماتو دا سائیکل دا ماتولو زما بیا دا خیال دے جدا با پوہا او پا تعلیم خورمولو باندے رازی نو
یو خزه چې پوه هم شي او تعلیم هم پکې خور شي خو هغه هم خپل مخې ته چوي. ګوره د نرواکې چې کوم هغه مضبوط دیوالونه زرګونو کاله داسې را روان دي او دا پکې ګیره ده. نو چې کوم یو زرګونو کاله داسې اسټبلش نظام دی نو هغه په یو ورځ کې یا په یو کال کې نه ماتېږي. دا ډېر ګریجوال پروسس دی. بل اړخ کې تاسو ګورئ زمونږ د پښتنو کلاس ماسټر دي که تاسو اوکې نو ځینې ښځې داسې دي چې هغه په معاش میدان کې هم ښه مخکې تللي دي او په سیاست کې هم مخکې تللي دي. نو دا څه ولې تللي دي او دا نورې ډېرې ولې پاتې شوي دي؟ نو دلته که تاسو وګورئ نو هغه کلاس ایشو ده چې ښځې چې د الیټ کلاس سره تعلق ساتي نو یا د هغې معاشي حالت ښه کېږي نو هغې ترقي او پرمختګ زر ترلاسه کوي. او چې کومې ښځې د کمزور معاش یا د کمزور خاندان سره تعلق لري د هغې تعلیمي سیاسي او اقتصادي حالت شي نو هغه بیا وروسته پاتې شي. چونکې زیاتره آبادي د کمزوري طبقې سره تعلق لري نو زیاتره ښځې
قوانین هم جوړ شول کنه د دې تحریک انصاف په حکومت کې مخکینی حکومتونو کې دوی چې دا پر ښځو د تشدد مخنیوي باره کې یو قانون جوړ کړ. دا شان د وراثت باره کې د ماشومان نجونو د ودونو د خلاف هم په قانون باندې دوی لګیا دي. دا صوبه کې د ښځو د کمیشن چې کم دی کم حکومتي کمیشن چې دی د دې کار ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا د داسې کمیشنې یا داسې ادارې چې دا په دې صنفي نابرابرۍ ختمولو کې څومره رول لوبوي؟
تاسو د کمیشن خبره وکړله نو دا صرف چونکې تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکړله نو خیبر پختونخوا کې چې کم د زنانو کمیشن دی دا چې څومره فعال دی زما په خیال په خپل تاریخ کې دا کله هم دومره فعال نه و. خو د دې ذمواري چې کومه ده هغه دا یو ریکمنډری باډي ده د اغي کار ریکمنډیشنز کول دي او مونږ ګورو اغي په صحت حواله سره ایجوکیشن حواله سره د خزو اکنامک پارټیسیپیشن حواله سره ډیر خو چې کوم دین کار کړل دي او ډیر خو سفارشات مرتب کړی دي او حکومت ته ورکړل دي چې کوم د وسایل یو لوی مسله مونږ ته د وخت پاکستان کې ښکاری. ولې چې مونږ کو وګورو نو د پاکستان آبادی چې کوم د وخت 22 کروڑ ده او د یو این یو چې کوم حالیه رپورت ته د دې مطابق مونږ بنن نه لږ کال پس تقریبا 56% اضافه و زمونږ په آبادی کې شوی. نو په دې صورت حال کې جینډر پیرټی ساتل خلکو ته یکساں وسایل او مواقع فراهم کول دا د حکومت لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. ورسره ورسره موږ وګورو چې کم کلیدی پوسټونه دي په هغه کې د زنانه او وستلو لپاره حکومت ته پکار دی چې ګامونه واخلي چې پاکستان را روان کال کې د صنفي مساوات او حواله سره کم انډیکس ته په دې کې د دې پوزیشن بهتر کړي.
ډیر مننه قمر نسیم صاحب او بیگم بیبی او ته پوسټ تاسو نه دا کوم چې تاسو خپل ټول کارونه په خپل کوي کنه هغه خزي چې تاسو आवाज اوري موږ چې دا د خزو او سړو د ژوند ترمنس کم فرق ته یا سنفي نابرابري د دې ختمولو لپاره باید چې کار وشي. تاسو په خپل هم کار کوي کنه هنر لري دا غي د لارې خپل کور چلوي خزو ته بس وایي چې تاسو आवाज اوري
بس د دنیا په نظر کې خو ستو هم له درونوم دي بندی ناسی او بل بل راوڑی او بل بل تیارے او بل بل راغی نہ
بالکل ډیر مننه ستاسو نه بیگم بیبی مو سره د پیښور نه د ټولنیزو چارو او د بشري حقوقو فعال قمر نسیم صاحب هم ملماو دا غي هم ډیر مننه او حاجرا ستاسو هم ډیر مننه کور مو ودان
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د حلیم کمرانا چې دنه لزمش په دې قبایلی علاقه کې ډېر کم ده.
حق پہ جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
ادب عرض دخل زنانا چکم آئی کارڈونا دی اور طول راون کی جیب تیوا چوی باہر لاشی
اللہ تروسا جی کلم دے سڑی پلاس کے نینو جیرا نیچرل دے چی آغی کے آغا آفزی تے نحیری
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
تاندے ہیلے
اور ادن کو دعوت دی گنے تانہیلی پروگرام اس ظفر خان اسد لتا سن اجازت غواڑم دا خدے پامان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.